سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. له هرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رارسېدلي. رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې وه. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې 294 تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همداراز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپایي ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه کړې. په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې دي چې په غیر قانوني ډول په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول، حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیله مند دی چې افغانستان به دا لوبه وګټي. په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د روانې یکشنبه په ورځ چې د اکتوبر 15 ده له انګلستان سره وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کرد. دو ماه کامل نان پاق کته چگنی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیریکي خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیریکي خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابره نه ده، څه حالت ته رسیدلی دي.
په ورځ کې 15 دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
Thank you. امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د افغان ښځو په حق کې د هغې خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملي کړ، له زده کړې یې راوګرځولې، له کار څخه یې منع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بېګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلاله روزي ګټله. یوه کونډه مېرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې 2 کاله وړاندې یې مېړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکه رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود، نان پاق می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي و، وچه ډوډۍ می لمزه وله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوپ خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان راپسې شول، مالیه یې غوښتله. موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې مېرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي.
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکي او مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1000 افغانۍ خرڅوو، د ورځې 1.5-2 سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم امروز خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه، سر از پای نمیشم.
چه کورت از نو لاس پخی نراتولیگی، یا و مری دوری دستریا لاس نشم خوردلی، چه سر که یکدم تر سبا پزم خبر نیم. سهر وقت در منزه بیا کارتا را پورتا کیگم، هاگا وقت می چه کار نکو و لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چه کم قرض در خلی پیسی و نگواری، زکت روست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده اغو پیسی نشم ورکوای. څخه زیراسي ما سره کار کوي چې هتا پیرکی له تبې نه نشي راپورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکی په خول ست کوي، بیا سي ځان نه کرا چې اقتصاد خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی. له بلې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو مېرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی رو بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسئ چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دادی پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خوارۍ به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
بس تر ورځ مشکلات ډېریږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپل تاجر و کنه، نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت متوازن نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا ورخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي کنه.
دا چې اوس دکان را ټول کې کار ونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه
بیخی دیر دا اداقل حال تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کاربان که خانه خط که قرض میکنن دو زلی میبیر تا لسفر پا هم دو کالو که من دو زلی لسفر شروع کرالا دلیل وایم که نوروش او چلاو که وضعیت خرابه
کورنه که خو مکسر شهن پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد خوراک خو بس تو را زیم مخی نیما دوستان کانادا که ده مشکل کور که ندلو ده چاره می ندلو ده آغا تم می زنگو مالی بور را چاره کم که یه تو رو پی ما تا همکاری بو کچه بلا عرض می لاست را غی حتمان زده یا حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورانای ده کورانای تا با دیوار نو آغا نوی ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هرې ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کا، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کا بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې، په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه، یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګو دغه خبرې کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي مثلا، یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ته هم ډیمانډ نشته، چاره نه او کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه او کې د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري چترم لري، نو په هغې کې یا رقم یو لس منه خو بالکل و، یو پنځه لس منه زر پکې پیازو کچالو یې پکې بر کړي و ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې د کراچي درولی و، پکې قلم و کتابچا و دا ځینې نور شیان پکې ایښې و، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړی و، نو داسې ورځ ما نه ولیدلی. لیف دا شیان چې و بیده خودونه ډېر سوي دي، په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه، دومره ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې فرصته تر
ځان پاک لکړه ته وایې د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورم د کرایه نه، نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل د سې د کور خرڅ هم نه شي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مه کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات موږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه، نه ده خلک پکې مصروف شو مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي تاسو به دا رشګمه بنده کړله خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله ورته به مو ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کښې نه په میاشت کښې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده نو تاسو چې دا بې کار کړله پخوا که مثلا شل فیصده تنفرو فروشي وو اوس خو اتیا فیصد ته ورته سوی وي ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی دېرش روپۍ دا اسلامي ده تقریبا څه د پاسه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ سرپرست نه لري نارینه نه لري بېخي نو ته چې د ښځو کار بندوي نو دا ښځه چې کور کښې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نه شي کولی سپینګیری ده کار نه شي کولی نو دا ښځې څه شي وخوري ماشوم لري کور خپله انسان دی ده نو
په داسې یو وضعیت کښې د تاسې غوښتنه له اوسه یا کم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوالې ټولنې نه پوهېږم څه شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو هېڅ که بېخي خسته سوي وو مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغوی یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکار کوي یو بدیل ورته پیدا کړي تاسو څه کوي قتلام کوي اسلام نوم بدلېږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري د هغې ښه ژوند دپاره ګوري د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي پټې ولګوي دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي دا خو نظام نه شي کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نه شي دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي
که دوی شخصي کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې دوی دغه په دوی کښې یعنې هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کښې څه وزګارېږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي تاوانونه رسېږي دوی کورنۍ ته رسېږي بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي دغه کاروبار څه نه یې ژوند څه نه یې ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کښې ډېر ارزښت لري سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هماغسې کالی ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی معالجې ته ضرورت لري دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کړي هغه د څه خو یو بدیل خو ورته ورکړي یو یو بل لاره خو ورته پیدا کړي ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کښې په یو مشخص په یو شفاخانه کښې یا بل بل نهادو کښې دوی ته باید زمینه برابره شي ورته کار ورکړي چې زموږ دومره درآمد دوی دنیا څه درلودې او د دوی معاش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویس زره یا مثلا پنځه زره افغانۍ وو دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصده خپل حکومت بېرته ورته ورکړي دا شو خو نه کېږي چې دوی وظیفې نه مو وباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ور نه کړي دا خامخا دغسې درد لري دغه د ژوند یعنې په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کښې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي دې باندې د کار دروازې هم بندې کړي نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه تاسو څه وایه دا ښځه څه شي ته مجبورېدلی سي بالاخره
د پیغمبر سلام په یو حدیث شریف وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي دغه حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کښې دقت وکړي بررسي وکړي دا فقر او ناداري او بېچارګي دغه اضطرار حالت انسانان رامنځته کوي په اضطرار حالت کښې مونږ پخوا په دغه کول اجازه په افغانستان کښې سکومکس د اضطراري حالت په حالت کښې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتو یعنې د رافت قضایي په دې دوی خلکو ته په نظر نیوه یعنې براعت ورته په نظر نیوه په دې دغه مونږ خپله تاسو پوهېږي چې یو دلیل دی چې د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کښې جزا ویني هغه دا دی چې اراده ولري قصد ولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی وخت تاسو ویلې کوم دغه کند صدا به شرګان د بی چارګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي د خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونږ ډیر لرو، یو بخار راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را باس، یو د دوی یتیمان او بیچارګان دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نه شي کولای دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کند مجبور دی او مکلفیت لري دغه خپل ماشومانه یو شي پیدا کی دی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي. یو خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د څوک په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه سي هغه سوسي به دوی مکلفیت ژوند نه غلري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې چې کله ګیر شي او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکامو سره دوی وروره ملامتیږي، بندیان کیږي، حتی مجازات ته رسیږي. او دې لته عوامل تاسو نیوی نه سدې لته چې شو سدې راغې کوکو یعنی یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي بل کار وکړي دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دې باندې جزاګانې نه را بس یو باندې کیږي او تر قانون قانون په توګه باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیل کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو، ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا غو د پخو لاندې وکړي یا تیری ور باندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلې که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کور نه ووځي دا ښه خبره ده، اجاب دې باید وکړو. او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي کرځي که مکتبو ته ځي په دغو مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل اجاب تاسو کوئ چې هغه ته لاړ مکتبه. ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت موږ صلاحیت نه لرو، ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات به مخته راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي. کله څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي، په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا که مظاهره وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه. که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو مېرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو څه په هغه کې دی، په پاکستان کوپېږي په خپله پېږي چې اوس په هغه بګچاره خلک باندې ځان دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي. که لال نشي د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه چې وسایل لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل له خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، المان ضد یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني څه موږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر ډب لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېواګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري چې ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ زره افغاني باید دوی کور ورته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یو انساني حکومت وظیفه ده. په دې کې باید دوی نغو وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکړي. او سالګرین دا د چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي. په دې سره دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ورډیر ورکای کار ځان ته جوړ کړي. مثلا دا کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي. دا څه هغه حلې ځلې دوی کې او بل اخر څه نه کېږي. باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي او ورته توجه وشي.
زمانشاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو، او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کېږي، دغسې مشکلات زیږي. کله کله چې امور سالم امور نه وي نو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نه شي ورکولی. نو دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زمونږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید حل لار جوړ کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114601. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ملیو دچا دنگ زوانی را لڑوے پاس ملیو پھر آدھ پدوا وڑا ملنگا